ازادي راديو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونی په د ازادي راديو د نن ورځې د خبرونو او ورستی خبری مجلو د دوو خبری مجلو څخه لومړی پیل شوی ده. په دې خبری مجله کې به چې دېرش دقیقې د واورې چې د ناټو تړون عمومي منشي نن د افغانستان په اړه د یوې سترې پرېکړې خبر ورکړ. یون ستولتنبرګ وویل چې موږ پرېکړه وکړه چې د افغانستان سره مرستې ته متحد پاتې سو. ناټو به تر 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې ماموریت لري، خو دا به ملکي ماموریت وي. د ازادي راډیو د دې خبرونې نور مطالب وروسته درته وایو. اول به فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د ناټو سرمنشي وایي له افغان مشرانو سره یې په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي پوځي او ملکي حضور پر مسوده موافقه وکړه. د هلمند ولایت پر مقام حمله نن د بریدکونکو په ګډون د اتو تنو په وژلو سره پای ته ورسېده، او د پاکستان په کراچي ښار کې څه باندې 40 شیعه مسلمانان په ډزو وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي دغه سازمان او افغان مشرانو په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي پوځي او ملکي حضور پر مسوده موافقه وکړه. ستولتنبرګ دا خبره د ترکیه په اناتولي ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم ګډون پکې کړی و. د ناټو سرمنشي د دغه موافقې په اړه وویل:
We took a major decision which shows that we stay committed to Afghanistan.
دوی موږ یو لویه پریکړه وکړه چې شی موږ افغانستان ته ژمن پاتې کیږو. نن موږ موافقه وکړه چې موږ په افغانستان کې حتی ورسته لاغی چې په دې هیواد کې زموږ اوسنۍ ماموریت پای ته رسیږي هم حضور ولرو. زموږ د اوسنۍ او تیر ماموریت پر خلاف به زموږ راتلونکي حضور په افغانستان کې ملکی رهبری ولري.
Our future presence will be led by
ناټو. اوس مهال په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت په غاړه لري. تر اوسه معلومه نه ده چې د غوث ملاتړ په نوم د ناټو اوسنۍ ماموریت به کله په افغانستان کې ختمیږي او نوی ماموریت به کله پیلېږي، خو ستولتنبرګ یادونه کړې چې په راتلونکي ماموریت کې به یې د پرسونل شمیر تر اوسنۍ ماموریت لږ وي، چې د خبره شاوخوا 2500 ته به ورسیږي. د هلمند ولایت پر مقام حمله نن د بریدکونکو په ګډون د اتو تنو په وژلو سره پای ته ورسېده. دوه بریدکونکو نن سهار د ولایت دفتر ته څیرمه یوه جمعه ته ننوتل او له هغه ځایه یې ډزې پیل کړې. دغې مقابلې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ. د هلمند ولایت د امنیت امر پاچا ګل بختیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې درې پولیس او درې ملکي وګړي ووژل سوه، او شپږ نور کسان چې پولیس هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د دې ولایت د ایمرجنسي روغتون ډاکټران وایي چې دوی ته د پیښې له ځایه 8 جسدونه وروړل شوي چې درې پولیس دي. د بریداس محل سوي چې د ولایت په ودانۍ کې د افغانستان د عالمانو شورا غونډه روانه وه، وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. او د افغان حکومت اجرایه مشر وایي تر خپل وسه د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هڅه کوي. عبدالله دغه خبرې نن د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر سره د لیدو پر مهال کړې دي. د اجرایه ریاست څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو لورو پر دې بحث وکړ چې څنګه کولی سي د کډوالو د بیا راستنېدو لپاره یوه ملي تګلاره جوړه کړي. اعلامیه زیاتوي انتونیو ګوترز د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې د افغان مشرانو هڅې وستایلې، او ویل چې په نږدې راتلونکي کې به په تهران کې د دغې ادارې او افغان افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. وسامڅو سیمه ایز نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وايي په جنوبی شهر کراچي کې وسلوالو کسانو د شیعه اقلیت پر یو بس ډز کړی او لشتلجه 340 تنه وژلي دي او ډیرې نورې ټپیان کړې دي. چارواکي وايي په قربانیانو کې شیزه او ماشومان هم شامل دي. د ایالتي پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وايي دغه بس د شیعه مسلمانانو د یو جمعات په لوري روانو چې وسلوال کسان ورپورته او پر مسافرینو یې ډز وکړي. دا پېښه نن سوي ده. د پاکستانی طالبانو څخه یې جلاسه وی ډلې جندوله د دې پېښې مسولیت منلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداري ورکوي چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د اوربند مراتولو حساس وخت را رسیدلی دی. جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر اوږده بحث وروسته دا خبره کړې ده. کیری د ترکیه په اناتولي ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې روسیه او بلتون غوښتونکي د منسک تړون عملي کړي. ته یې وایي
I think there was strong agreement among all of the NATO members.
ګری وی ز فکر کوم د ناتو د ټولو غړو ترمنځ یو قوي موافقه سته او هغه دا چې وس د روسیا او بیلتون غشتونکو لپاره د منسک تړون د عمل کېدو په برخه کې د جدي اقدام وخت را رسیدلی دی او دا مهمه ده چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان باید وکولای شي چې د شخړو سیمې ته ورسي او دا مهمه ده چې په دغو سیمو کې شخړې پای ته ورسیږي. د اوکراین په ختیځ کې د اوربند دغه تړون د روان میلادي کال په لومړیو کې د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لاسلیک شو. د بشری حقوقو یوې څارونکو ډلې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې د پاوز تر کنټرول لاندې سیمو کې په بریدونو سره لسګونه کسان وژل دي. دغه برید د شپې مهال په هومس ښار کې سوی دی. دغه ډلې نن ویلي چې په دغو جګړو کې شاوخوا دېرش حکومتي سرتیري او شل تنه د اسلامي دولت ډلې غړي وژل سوي دي. یوې سیمه ییزې سرچینې ویلي چې د سوریې ځواکونو په ځینو سیمو کې د دغو وسلوالو بریدونو په شا تمبولي، خو په ځینو سیمو کې اوس هم دوام لري. او نیپالی ځواکونه لا اوس هم په دغه هیواد کې په هغې امریکایي الوتکې امریکایي هلیکوپټر پسې ګرځي چې له اتو تنه عملې سره د زلزلې په سیمه کې ورکه سوې ده. په دغه هیواد کې پرون دوشنبه دوهمه زلزله وسوه چې لسګونه کسان پکې مړه سوه. د امریکا دغې ورکې سوې هلیکوپټرې د پلازمینې کتمندو په ختیځ کې دولاکا سیمې ته مرسته رسولی چې پرون لا ته راکه سوه. په دې هلیکوپټرې کې شپږ امریکایي او دوه نیپالي سرتیري سپاره وه. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واورئ چې د ناټو تړون په افغانستان کې د غوښ شراکت عملیات په نوم ملکی ماموریت څنګه پیلوي او د څه لپاره پیلوي. په دې خبرونه کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ هغه خبري اوري چې د افغانستان په اړه په افغانستان کې دغه نوې ماموریت پاره کړی دی. په همدې خبرونه کې به په سیمه ییزو مسایلو کې د پاکستان کې د اسماعیلیه فرقې پر خلکو د نننۍ حمله له جزئیاتو خبر سي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن وویل دغه سي عمل د دې لپاره کېږي چې د پاکستان خلک د یو بل پر ضد په جنگ پیل وکړي. د اروپای اتحادیه چارواکی وایي په مدیترانه سمندر کې به د انسانانو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره عملیات پیلوي.
We are not planning in any possible way a military intervention in Libya.
This is not د اروپای اتحادیه چارواکو ویل دا عملیات د دې معنی نه لري چې په لیبیا کې به چې د مدیترانه په پوري غاړه پروت دی پوځي مداخله کوي. د خبرونه اول مطلب مو د ناتو تړون د عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرې دي چې نن یې د ترکیه په انتالیا شهر کې وکړې. دوی نن د اروپایي د ناتو د بارنوی چارو وزیرانو په انتالیا کې غونډه درلوده او دغه تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د غونډې څخه وروسته خبري اعلان ته وویل چې دوی به تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې ماموریت ولري. دوی دغه نوې ماموریت به د غوت شراکت عملیات نومیږي چې دا به د ملکی خلکو لخوا اداره کیږي او د وګړو شمیر به کم وي، خو د ناتو عمومي منشي وویل چې یو پوځي برخه به هم ولري.
We took a major decision which shows that we stay committed to Afghanistan. Today we agreed
دا وای موږ نن ورډیر سره پریکړه وکړه چې څرګندوي چې موږ افغانستان ته متحد پاتې یو. نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته، یعنی تر 2014 میلادي کال وروسته، خپل جاري حضور جاري وساتو. زموږ د اوسنۍ ماموریت او د پخواني پوځي ماموریت سره به دا ماموریت فرق لري او د غوڅ شراکت عملیات په نوم دغه ماموریت به د ملکی چارواکو لخوا رهبری کوو. په دې ماموریت کې به کڅه هم زیات خلک نه وي، خو یو پوځي برخه به ولري. د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ناتو تړون عمومي منشي مطرح کړم نن وویل چې په ترکیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له افغان چارواکو سره د دغه پلان پر څرنګوالي باندې خبرې کوي. په همدې غونډه کې د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وویل چې په افغانستان کې د پرمختګونو کمزورتیا او دا چې د تیرو دیارلسو کلونو پرمختګونه د تهدید سره مخامخ کېدلی سي او د دغه هیواد د امنیتي ستونزو پیچلتیا ته په پام باید تر 2014 میلادي کال وروسته د نړیوالې ټولنې حضور په دغه هیواد کې ټینګ وساتل شي.
In Afghanistan, we all know that there is still a long way in order to attain the capacity to cope.
دا وایي موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې د دې لپاره چې د هغو امنیتي ستونزو پر ضد چې ورځ په ورځ نوي رامنځته کیږي د مبارزې قابلیت رامنځته شي لا اوږده لاره پاته ده. موږ باید خپل پرمختګونه سره یو ځای کړو او د افغانستان د چارواکو سره همکاري وکړو څو هغه اصلاحات چې هلته یې اړتیا ده عملي سي. په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو پرمختګ لا هم کمزوری دی، نو موږ ته شایي چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په دې هیواد کې د ناټو او نړیوال ټولنې د حضور دوام په پام کې ونیسو. خو آیا په افغانستان کې د ناټو د حضور دوام به چې د ناټو د عمومي منشي په وینا د غوڅ شراکت عملیات په نوم پیل کیږي د دغه هیواد د امنیت سره څومره مرسته وکړي او په کومو برخو به زیات تمرکز کوي؟ په افغانستان کې د ناټو د پخواني سلاکار شفیق همدم سره خبرې کوو. همدم صاحب، ډېر مننه پروګرام ته په خیر راغلاست. دا د ناټو د عمومي منشي خبرې تاسې واورېدې. دوی که دغه د غوڅ شراکت عملیات په نوم نوی ماموریت پیل کوي، دوی وایي چې دا به ملکي چارواکي چلوي خو یوه پوځي برخه به هم ولري. تاسې دوی ته مشورې ورکړي، په افغانستان کې کار مور سره کړی، ستاسې برداشت د دې خبرې سره څخه څه دی؟
ډیره مننه خوري. البته غواړم چې خپل سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته وړاندې کړم.
وعلیکم السلام.
البته دغه ماموریت چې اوس اعلان شوی دا خپله په کار روانو او هدف یې دا و چې په تدریجي یو لسم کال کې افغانستان او ناټو سره یو ستراتیژیک پارتنرشپ یا انډیورینګ پارتنرشپ یا دوامدار ګډون پرنامه لاندې یو سند لاسلیک کړی. هغه سند دې معنا ده چې افغان حکومت او ناټو نه یوازې دا چې په اوسني ماموریتونو کې بلکې د یو تلپاتې متحد او دوه همکارانو په توګه پاتې کیږي. نو په هغې اساس په هغه بنا باندې دغه ماموریت چې اوسنی ماموریت د خاصې مصمم ماموریت چې پای ته رسېږي د دغې کال په پای کې د ده په خاطر چې کومه خلا رامنځته نه شي نو ناټو په دې تصمیم ده چې دغې ماموریت نه وروسته هم خپل ملکي او نظامي
همدم صاحب، تاسی د دغه پلان له جزئیاتو با خبره یاست، نو تاسی څه وایست چې دا ماموریت به یو ټاکلی وخت ولري او که څنګه؟ ځکه د دوی دا د غوڅ ملاتړ ماموریت خو د 2018 کال تر پایه پورې دی، بیا به دغه څخه وروسته هم دې ته وخت ټاکل سوی که څنګه؟
نه، لا تر اوسه پورې دغه ته د انقضا تاریخ یا اکسپایریشن دی نه ده تعین شوی د دغې راتلونکي ماموریت لپاره. او اگر چې اوسه پورې تر اوسه پورې بیخي نهایي شوی نه ده د دغې کال پایه پورې، البته متخصصین چې کار کوي د هغې په اخطارو باندې د ځواکونو حتی د ملکي مامورینو د شتون په اړه باندې دوی تصمیم نهایي کوي. د بعد د هغې نه دوی کولی شي چې یو زماني مقصه ورته تعینه کړي.
همدم صاحب، اخري سوال به د ناټو تړون مخکې په افغانستان کې د ولایتي بیا رغونې په نوم دغه ملکي ټیمونه درلودل، دغه د ملکي پروژو لپاره د مرستې پروګرامونه درلودل، نو دا به هغسې یو شی وي که به څنګه وي؟ د دې په باره کې که یو څه معلومات ورکړي اورېدونکو ته.
البته ښه خبره دا ده چې تا به داسې معمولت وي لکه د بیا رغونې ټیمونه په شان باندې. دا یوه ډېره ستراتیژیک او ډېره یوه لوی پیمانه باندې به د افغانستان سره مرسته وي د ناټو چې هغه به د افغانستان سیاسي ملاتړ وي، د افغانستان ملکي او د ظرفیتونو د جوړولو ملاتړ به وي. یعنې دې نه بعد به ناټو پلونه خپله نه جوړوي، سړکونه به پخپله نه جوړوي، خو دوی به غواړي چې افغان حکومت دې ته وهڅوي چې دې ته آماده شي چې دغه خدمات خپل افغان حکومت خلکو ته وړاندې کړي. د ده په ځای خارجي ځواکونه یا خارجي ملکي کسان په افغانستان کې کار وکړي، هدف دا ده چې افغان حکومت ا دته وهڅول شو دته آماده شي چې دغه خلګان چې اکټیو شي د دغه ماموریت په پای کې رامنځته کیږي دا د تکلیف.
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسې د امریکا له متحدو ایالاتو د په افغانستان کې د ناټو د پخواني سلاکار شفیق همدم څرګندونې واورېدې چې په افغانستان کې د ناټو تړون د راتلونکي ماموریت د څرنګوالي په اړه وکړې. د ازادي راډیو خبرونې ادامه لري. تاسې به د نن ورځې د ماښام تر 2 بجو پورې په پرله پسې ډول زموږ سره
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنر نن په کابل کې وویل چې دوی هڅه کوي چې په ایران کې د هغو افغانانو چې په مختلفو جرمونو باندې نیول سوي او د اعدام حکم باندې سوي د دوی اعدامونه وځندوي. د ازادي راډیو خبريال صفی الله ستانګزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په ایران کې د یو شمیر بندي افغان کډوالو د اعدام مسأله ملګری ملتونه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې کار د بندولو لپاره هڅې کوي. د کډوالو په چارو کې دغه سازمان عالی کمشنر انټونیو ګوتریز وایي ملګری ملتونه د اعدام سزا پر ضد دي او هڅې ده چې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام سزا لږ تر لږه وځنډوي. ښاغلی ګوتریز د چهارشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اعدامونو د بندولو د هڅې ترڅنګ په دې لټه کې دي چې له افغان کډوالو او بیا راستنیدونکو سره خپلې مرستې زیاتې کړي.
The executive committee of UNHCR is aiming at gathering support from the whole of the
دوی وی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اجرایي کمیټې لوی غونډه به له افغانستان سره د مرستو د ټولېدو په سر متمرکز وي. یو بل مسله د مرګ د سزا دوام دی چې اوس هم په ځینو هیوادونو کې اجرا کیږي. ملګرو ملتونو د دې سزا پر ضد دي او هڅه کوي چې دا سزا لمنځه یوسي یا الکتر لګا وزندوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې کمشنر خغلی ګوتریس چې په یو دور ځینی سفر افغانستان ته راغلی و د افغان کډوالو بي ځای شوی د ستونزو د هواري لپاره د افغان حکومت هڅې وستایلې. خغلی ګوتریس ویل هڅې داده چې له افغان بي ځای شوی کورنۍ سره هم خپل مرستې زیاتې کړي. ملګری ملتونه په داسال کې له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنه کوي چې لا هم زیات افغان کډوال په بهرنیو هیوادونو په تیر پاکستان او ایران کې د زده کړو اوسېدلو او نورو غنو ستونزو سره مخامخ دي. او خدای افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو ورستۍ دریستای او غوښتنه لري چې له افغانانو سره د خپل مرستې زیاتې کړي. دغه وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي دته ویل افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کمشنر سفر د خی چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا خپل پام افغان کډوالو ته اړولې ده.
امبور
سفر کې نو دوستان دی وی دا ځل کوم سفر چې دوی درلود د ښکارا کوي چې خپل پام افغان کډوالو ته اړولې ده. روان میاشتې په 19 مبه په تهران کې د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو یو غونډه وی چې پکې به افغان حکومت هڅه وکړي چې هر یوې بیا راستنیدونکو افغان کورنۍ ته څه باندې 3000 ډالر مرسته ترلاسه کړي.
3000
ډالر امریکایي به دستیاره. خغلی جرأت وی څه به وشي چې هیواد ته د افغان کډوالو د بیا راستنیدو په خاطر تشویقي پروګرامونه هم زیات کړي. کارپوهان ټینګار لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره شرایط ښه شي او یا له بهرنیو مرستو نه په دننه هیواد کې راستنیدونکو افغانانو ته د کار زمینی برابر شي. صفی الله ستانګزی، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي اداره وایي چې د افغانستان د هو مرکزی حکومت سره د مرستې لپاره یو وجهي صندوق د جوړولو په پام کې نیولې دي. اجمل تورمان په دې اړه د غیداري لویان تواب غورځنګ سره مرکه کړې او اولی د دڅخه د دې صندوق د څرنګوالي په اړه معلومات غوښتي دي. شغلې غورځنګ وایي
ولې بس په دې صندوق کې راټولېږي هغه برنامه او اولویتونه چې محلي ادارې لري د هغې په تطبیق کې به د دې بس په څخه استفاده د بس په د مصرف لپاره به د دوه نظارت نړیوالې ټولنې او د افغانستان د دولت میکانیزم باندې هم کار کېږي. له دې وروسته به د حکومت اولویتونه او برنامه تطبیقېږي او د دې بس په څخه به د هغو په تطبیق کې البته استفاده کېږي.
دلته به لومړیتوبونه څنګه تعینوو؟ مثلا چې کوم ولایت لومړیتوب ورکړل شي د مرستې دغه صندوق نه؟
مونږ په متوازن انکشاف باور لرو، په متوازن سیمیز انکشاف باندې او د همدې اصل سره سم به زموږ انکشافي چارې مخکې
د افغانستان د په افغانستان کې د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند تواب غورځنګو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
نن د پاکستان په کراچي ښار کې وسلوالو کسانو د اسماعیلیه فرقې د خلکو پر یو موټر په حمله کې ګڼ شمېر کسانو وژل او زخمیان کړل. دوی د خپلو ځنګړو د خلک د خپلو ځنګړو مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره د کراچي ښار د سفورا چورنګي په نوم په یوې سیمه کې روان ول چې وسلوال کسان موټر ته ورختلي او وژلي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د خپلې کابینې غونډې ته په وینا کې ویل چې داسې کارونه د پاکستان خلک د یو بل پر ضد جنګولو ته پاروي.
یہ یقیناً پاکستان میں انتشار پھیلانے یک مضمون کوشش ہے.
دی وای مطمئنا دا وحشتناک حمله په پاکستان کې د ګډوډیو د زیاتولو لپاره شوې ده. دا عمل د غندلو وړ دی او دای وحڅ د چې د پاکستان خلک د یو بل پر ضد په جنگ واچوي. هغه ټولنی چې داسې حمله ور باندې کیږي کله هم د دغه سي تحریک امیزه کارونو سبب نه دی ګرځیدلې. په پاکستان کې د لشکر جنگوي په مسلوالي ډلې د دغه حمله مسولیت اخیستی. د ازادي راډیو خبريال زبی شفق په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
کل یوی خو د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچی کې د اسماعیلی فرقې پر یو بس د وسلوال برید په نتیجه کې د مړو شمیر 1500 ته پورته شوه. نو له بلې خوا د پاکستان مرکزی او د سند ایالتي حکومت دغه برید په کلکه ټکو غندلې او عاملینو ته د سخت سزا ورکول ژمنه کړې ده. وسلوالو د چهارشنبه پر ورځ د کراچی په سفورا چورنګي کې پر یو مسافر وړونکي بس برید وکړ چې په نتیجه کې د 1400 خزو په ګډون 300 کزان ځای په ځای مړه او 14 نو ټپیان شول چې د ډیرو روغتي حالت پکې د اندښنې وړ بلل شو. د پاکستان صدر اعظم نور شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف د غبرید په سخت ټکو غندلې او عاملینو ته د سخت سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د پاکستان د مرکزی حکومت ویان پرویز رشید په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې تر هغه د اسلام له چوکاټه بهر وبلل او پر عالمانو غږ وکړ چې دوی مخالفت او غندنه وکړي. دوی تر هغه نه مسلمانان دي او نه هم پاکستانیان. نن د پاکستان ټولو علماو سیاستوالو او دانشورانو ته پکار دي چې دوی دغه کړنو غندنه او مخالفت وکړي او ژمنه وکړي چې له پاکستان بعد دغه تر هغه د ختمولو لپاره ګډې هلې ځلې کوي. له بلې خوا د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړي اعلان کې ویلي چې د هیواد د پوځ لوی درستی د کراچۍ د پیښې له امله سریلانکا ته خپل درې ورځنی سفر ځنډولی او د استخباراتي ادارې آیس آی له مشر رضوان اختر سره یو ځای کراچۍ ته تللی دی. په عین حال کې دغه برید مسولیت د جندولا په نامه وسلوالې ډلې منلی او په راتلونکو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو، عیسایانو او نورو مذهبي لږکیو د ورته بریدونو ګواښ هم کړی دی. فهد مروت چې ځان د دغه ډلې ویان معرفي کوي رویټرز خبري اجانس ته ویلي دوی ځکه په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې خلک په نخه کړي چې په خبره اسماعیلیان کافران او له اسلامه خارج دي. هغه ویلي چې په دغه برید کې څلورو ترهګرو برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د سند ایالت د پولیسو مشر د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویلي وو نږدې شپږ ترهګر چې په دریو موټر سایکلونو راغلي وو لومړی له بهره پر بس ناتارې ډزې وکړې او بیا بس ته وختل او ناست مسافرې پر سرونو وویشتل. جندولا د تحریک طالبان پاکستان هغه ډله ده چې د تیر 2014 میلادي کال په نومبر کې له پاکستاني طالبانو لارې جدا کړې او د ابوبکر البغدادي په مشرۍ د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړ. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې د پاکستان رینجرز واکونو پکې د 2013 میلادي کال راهیسې هدفي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د زرګونو ترهګرو د نیولو ادعا کوي. د یادونې وړ ده چې د سند حکومت په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د ډېرېدو او په دې ښار کې دغه تازه برید له امله د دې ایالت یو شمېر جګپوړي پولیس افسران له دندو ګوښه کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د اروپای اتحادیه رهبری هیات نن پریکړه کړې چې په راتلونکو دوه کلونو کې به 6000 کډوال ومني او په بیلابیلو اروپایي هیوادو کې به ځای پر ځای کړي. د اروپای کمیسیون چارواکو بریتانیا، ایرلند او دنمارک ته دا ازادي ورکړې چې که نه غواړي وکولای سي چې کډوالو ته د پناه نه ورکولو پریکړه وکړي. ایټالیا او د اروپا په جنوب کې یو شمېر نورو هیوادو پر اروپای اتحادیه ژغ کړی چې د هغو کډوالو په ارتباط مرسته ورسره وکړي چې د افریقې د شمال او د منځني ختیځ له هیوادو څخه تښتي او د مدیترانې له لارې دوی ته پناه وروړي. د اروپایي کمیسیون مشر نن پر ټویټر وویل چې هیڅ هیواد باید مجبور نه وي چې د کډوالو له لوري د دغسې ستر فشار سره په یوازیتوب مخامخ سي. دوی په اروپایي اتحادیه کې د دغې ستونزې د حل لپاره د همکارۍ ژغ کړی. د اروپایي کمیسیون لومړی مرستیال فرانس تیمرمنز نن په بروکسل کې وویل دا وایي موږ په مدیترانه کې د ټرایټن د په نوم د ژغورنې د کارکوونکو د شمیر او د مرستې د زیاتولو لپاره سیمې ته د زیاتو پیسو استولو پروګرام لرو څو زموږ سرحدي ساتونکي د دې توان پیدا کړي چې زیات خلک وژغوري. موږ به د انسانانو د قاچاقونکو د ظالمانه کارونو په وړاندې د مبارزې لپاره د هغوی پر تجارتي سرچینو حملې کوو. موږ هم دا راز وړاندیز کوو چې په هغو اروپایي هیوادونو کې چې فشار ډیر زیات دی عاجل کومک وسي تر څو د روانو کډوالو د ګوتو د نشان اخستلو د هغوی د هویت پیژندل او د راجستر په برخه کې له دغو حکومتونو سره همکاري وشي. رپورټونه وایي چې تر ډیره حده د اروپا په جنوب کې د هسپانیې خلک تر فشار لاندې دي. په همدې ډول په یونان او ایټالیا کې هم د هغو کسانو څخه زیات شکایت کیږي چې د مدیترانې له لارې دغو هیوادونو ته ځي تر څو نور اروپایي هیوادو ته ولاړ سي. د امنیتی پالیسی او بهرنیو اړیکو په لپاره د اروپایی اتحادیې ځانګړي استازی فدریکا موګرینی نن وویل چې دوی به د قاچاقبرانو د مخنیوي لپاره ځانګړي عملیات کوي تر څو هغوی ونسي کولای چې انسانان د مدیترانې له لارې اروپا ته قاچاق کړي.
We are not planning in any possible way a military intervention in Libya. This is not in any possible way.
فدریکا موګرینی وایي چې دوی دا پلان نه لري چې په لیبیا کې پوځي مداخله وکړي. دا وایي دا به په هیڅ معنا زموږ لپاره د امکان په ډول مطرح نه وي چې موږ په لیبیا کې مداخله وکړو. هغه څه چې موږ غواړو وکړو هغه د سمندري عملیاتو تر سره کول دی او موږ دا هیله لرو چې د لیبیا د چارواکو په همکاري او مرسته به سمندري عملیات تر سره کړو تر څو د دغسې جنایتکارو ډلو مخنیوی وشي چې هغوی انسانان قاچاق کوي. په وروستیو کې سلهاو کسان چې د لیبیا له لارې په مدیترانه کې روان وو د قاچاقبرانو په مدیترانه کې غوښتلې چې اروپا ته ولاړ سي. د قاچاقبرانو په مرسته د مدیترانې په اوبو کې غرق سول او مړه سول.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اوس په ورسو وی بلې نړیوالې مسالې ته. تر هغه وروسته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن په مرکز سنا کې چې د حوثي ځواکونو تر واک لاندې دی هوایی بمباری وکړې، په یمن کې 5 ورځنی اوربند اعلان شو. دا په داسې حال کې ده چې ایران یوه باروړونکې کښتۍ یمن ته استولې او د امریکا متحدو ایالاتو د ایران دا کار پارونکی عمل بللی دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جان آقا الکوزی به یې جزئیات وړاندې کړي.
مخکې له هغې چې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو په مقصد یو 15 ورځنی اوربند اعلان شي، د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په مرکز صنعا کې د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي بریدونه وکړل. د سعودي په مشرۍ ائتلاف ویان جنرال احمد عسیری وای دا 15 ورځنی اوربند د سه شنبې په ورځ د لندن په وخت د ورځې له 11 بجو څخه جاري شوی دی. اوربند ځکه اعلان شوی چې اړو خلکو ته خوراکي مواد او دارو درمل ورسول شي. مرستندویو موسسو په یمن کې له اوو اونیو جنګ له امله په دې هیواد کې د یو ستر بشري ناورین خبرداری ورکړی. سعودي عربستان خبرداری ورکړی که حوثي ځواکونه وسلې په ځمکه کې نږدي اوربند به ختم شي. رویټرز اژانس وایي حوثي شیعه ځواکونو د اوربند له اعلانېدو څخه څو شېبې مخکې د سعودي عربستان په سرحدي سیمو کې په جایزان ولایت ډزې وکړې. عین شاهدان وایي د اوربند د نږدې کېدو پر مهال د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په ختیځ بندر عدن کې د حوثي ځواکونو په هدفونو هم بمباري کړې وه. په یمن کې د اوربند له پیل راهیسې په جنوبي او ختیځو ولایتونو الدهله او مارب کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. په یمن کې قومي ځواکونو ویلي په تاس ښار کې هم تر نن سهار ډزې اورېدل کېدې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات وایي د هغو ایراني کښتیو څار کوي چې د دې هیواد یوه بارونکې بیړۍ چې د یمن د حدیده بندر په لور د حرکت په حال کې ده بدرګه کوي. امریکا له ایران نه غوښتي چې د حدیده بندر پر ځای دې په جیبوتي کې د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالو مرستو مرکز ته خپلې مرستې واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف رات کې وایي موږ به د هر ډول پارونکې عمل مخه ونیسو. د رویټرز په وینا حوثي غورځنګ د ایران له متحدانو څخه دی او په یمن کې یو غښتلی سیاسي ګوند دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف حوثي ځواکونه د یمن د مشروع حکومت د نسکورولو مسؤول بولي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیرالبحر حسین آزاد د ایران خبري اژانس ته د ایراني کښتیو په اړه ویلي د ایران د سمندري ځواک 14 قطعه دا مهال د عدن خلیج کې ده او په بشري مرستو د بار ایراني کښتۍ ساتنې خاص مسؤلیت دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویان جنرال احمد عسیری وای یمن ته هر تلونکي ایراني بیړۍ که د ایران جنگی کښتۍ بدرګه کړي او یا نه باید د یمن د حکومت او یا د ائتلاف اجازه حاصله کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو محمد عرف وفا نن له هلمند د لیکي چې نن ورځ می په حمله کې د خپل وډیر نږدې ملګری د یو ډیر بی ګناه انسان جسد ولید. دا یو ډیر وحشتناک صحنه وه. خدای دې د افغانانو ترمنځ سوله راولي. د یو ازادي رادیو یو بل اوریدونکو حکمت الله له پکتیا څخه خپل رپورت کې په خپل پیغام کې لیکي موږ غواړو چې په دغه سیمه کې د وسلوالو فعالیت کم سي. د افغانستان حکومت زموږ د سیمې امنیت ته پام وکړي. د ازادي رادیو درنو دوستانو تاسې نن ورځ په خبرونه کې واوریدل چې د ناتو عمومي منشي د افغانستان سره د خپل ناتړ د دوام ټینګار کړی او په افغانستان کې د خپل بل ملکی ماموریت د پیل خبره وکړه چې هغه به په افغانستان کې د ناتو د روان غوڅ ملاتړ ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل سي. تاسې کولای سئ چې په دې اړه جزئیات موږ پر پاڼه ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د ماښام په پوره اوبجې به د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې وي. خو تر هغو پورې زموږ یو بله دری خبري مجله پاته ده چې سید سمیع عباسی وړاندې کوي. هغه سب مهرباني.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در مورد افغانستان صحبت دارند. ولسی جرگر روی موضوع امنیت کشور بحث کرد و مطالب دیگر. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه میشنوید.
نخست سرخط چند خبر. ناتو میگوید تا پس از ختم ماموریت فعلی در افغانستان حضورش را در این کشور حفظ خواهد کرد. حمله بالای مقام ولایت هلمند پس از 5 ساعت درگیری با کشته شدن حمله کنندگان خاتمه یافت و نهاد اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که در 2 سال آینده 20,000 پناهنده را پذیرفته و در سراسر اروپا تقسیم میکند. سلام، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. ناتو میگوید با افغانستان متحد خواهد ماند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید حتی پس از ختم ماموریت فعلی در افغانستان ناتو حضورش را در آن کشور حفظ خواهد کرد. استولتنبرگ که امروز در اولین نشست وزرای خارجه ناتو در آنتالیا در جنوب ترکیه صحبت میکرد گفت ماموریت آینده ما در افغانستان از سوی مردم ملکی رهبری خواهد شد.
We took a major decision which shows
او میگوید ما یک تصمیم بزرگ گرفتیم که نشان میدهد ما با افغانستان متحد باقی خواهیم ماند. امروز ما توافق کردیم که تا پس از پایان یافتن ماموریت فعلی ما در افغانستان در آنجا حضور خود را حفظ کنیم. ماموریت آینده ما در افغانستان برخلاف ماموریت جنگی و یا ماموریت فعلی ما توسط مردم ملکی رهبری خواهد شد. حضور کوچکتر اما شامل عنصر نظامی خواهد بود.
It will have a light footprint, but it
ینس استولتنبرگ گفته است که هدف ماموریت آینده ناتو در افغانستان مشوره دادن به نیروهای افغان خواهد بود. از متخصصین ناتو خواسته شده است تا یک طرح مفصل در این ارتباط را تا خزان امسال پیشنهاد کنند. حمله بالای مقام ولایت هلمند پس از 5 ساعت درگیری با کشته شدن حمله کنندگان خاتمه یافت. پاچاگل بختیار آمر امنیت ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت در این حمله 3 پلیس و 3 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر به شمول پلیس زخمی شدند. در همین حال دکتر معذف در شفاخانه امرجنسی این ولایت میگوید جسد 7 تن که 3 پلیس شاملان می باشد به این شفاخانه منتقل شده است. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا به هدف بهبود اوضاع امنیتی کشور طرح مشترک را ترتیب کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست امروز دستور داد تا این طرح از سوی کمیسیون های امنیت داخلی، دفاعی و امور بین المللی این جرگه در مشوره با مسئولین امنیتی تدوین شود.
سه کمیسیون دفاعی، امنیت داخلی، کمیسیون دفاعی و کمیسیون روابط بین المللی، هر سه کمیسیون با مسئولین امنیتی یک جا بشینن، یک طرح جامع امنیتی را برای امنیت افغانستان تدوین بکنه.
اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت طرح‌های مشخص به هدف بهبود امنیت دارد و آن را عملی خواهد کرد.
رادیو آزادی
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند در حمله مردان مسلح بر یک بس عامل مسلمانان شیعه در شهر کراچی حداقل 43 نفر کشته شدند. غلام حیدر جمالی قمندان امنی ایالت سند میگوید مردان مسلح موترسایکل سوار بس عاملان شیعان اسماعیلیه را متوقف ساخته و بر مسافران آن آتش بوری کردند. به گفته وی زنان و اطفال نیز در جمع قربانیان این رویداد شاملند. در این رویداد که امروز صبح رخ داده است نزدیک به 20 نفر دیگر زخمی شدند. طارق جدون پلیس کراچی در صحبت با خبرنگاران از محل رویداد در رابطه گفت
آئین ایم ایم ہے ایس ایم جیز ہیں اور دوسرے مختلف ویپنز ہیں اندر جا کے مارا گیا باہر سے فائر نہیں ہوئے جو ہم نے ابھی تک بس کو جو مشاہدہ کیا ہے وہ اندر سے ہی جا کے انہوں نے فائرنگ کیا
او گفت در این رویداد از اسلحه مختلف و شمول ماشیندارهای مختلف استفاده شده و چیزی که ما تا هنوز دریافتیم این است که قربانیان همه در داخل بس کشته شدند. یک گروه انشابی طالبان پاکستانی به نام جندالله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. نهاد نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در یک حمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی ده ها تن از نیروهای دولتی سوریه کشته شدند. به گفته منبع در درگیری که میان نیروهای سوریه و جنگجویان دولت اسلامی در شهرک سخنا در 300 کیلومتری دمشق رخ داد حدود 30 عسکر سوریه و 20 جنگجوی تندرو دولتی کشته شدند. این در حال است که یک منبع نظامی سوریه گفته است که درگیری میان نیروهای دولتی و جنگجویان دولت اسلامی در نقاط مختلف این کشور جریان دارد. و خبر اخیر این که نهاد اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که در 2 سال آینده 20,000 پناهنده را پذیرفته و در سراسر اروپا تقسیم میکند. اما کمیسیون اروپا این گزینه را به بریتانیا، ایرلند و دنمارک داده است که میتوانند هیچ پناهنده ای را نپذیرند. ایتالیا و دیگر کشورهای جنوب اروپا از اتحادیه اروپا خواسته است تا آنها را در زمینه سیل مهاجرت‌های جدید از جنوب آفریقا کمک کنند. بر اساس مساحت، اقتصاد و دیگر امکانات، جرمنی در قدم اول، سپس فرانسه و ایتالیا ظرفیت پذیرش بیشترین پناهندگان را دارند. قرار است پیشنهاد رسمی اتحادیه اروپا در مورد پذیرش پناهندگان جدید در پایان امین ماه آماده شود. پایان سرویس خبری و در ادامه همکارم سید سمی عباس را همراهی کنید.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که مجلس وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در انتالیای ترکیه دوام دارد که در آن موضوع افغانستان مطرح است. تحلیلگران نقش آینده ناتو را در افغانستان چگونه میبینند؟ پلیس جرگی افغانستان وضع امنیتی کشور را در مورد بررسی قرار داده است و رئیس پلیس جرگه میگوید
سه کمیسیون دفاعی امنیت داخلی و کمیسیون روابط بین المللی هر سه کمیسیون با مسئولین امنیتی یک جا بشینند یک طرح جامع امنیتی را
سخنگوی اداره ارگانهای محل میگوید که برای اداره حکومتداری خوب محلی یک صندوق وچی را تشکیل داده است
اولویت بسیار مهمه داریم تشکیل ارگان‌های محلی در آینده تنظیم کمک‌های مالی جامعه جهانی که تا یک صندوق وچی تنظیم و مدیریت خواهد شد
زنان افغانستان می‌دانند بدون شرکت آنها در پروسه صلح این پروسه مفهوم نخواهد داشت یک تن از این زنان گفت
زنان منابع حیاتی و مهم برای ثبات و تحکیم این پروسه هستند
همچنان گزارش‌های دیگری هم داریم صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی طوری که در خبرها هم شنیدید وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در مورد افغانستان در ترکیه صحبت کردند سرمنشی ناتو در کنفرانس خبری در رابطه با افغانستان توضیحات داده و ماموریت نو را در افغانستان توضیح کرد در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی را داریم و ببینیم که موضوعات نو در کنفرانس وزرای خارجه ناتو چیست فریبا
بله سلام مجدد به شما شنونده ها. آخرین جزئیات که داریم، وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی نشست مشترک نشست خبری داشت. آقای صلاح الدین گفت که هدف از اشتراکش در نشست وزیر خارجه ناتو ارزیابی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تا آخر سال 2016، مشارکت پایدار ناتو به افغانستان بعد از سال 2016 و مطرح شدن چگونگی ادامه همکاری های مالی ناتو به افغانستان در نشست آینده سران ناتو بودند. آقای ربانی در این نشست گفت که ماموریت کنونی حمایت قاطع ناتو در افغانستان فرصت مؤثر برای ارتقاء قابلیت های سربازان افغان در بخش های مدیریت و رهبری فراهم ساخته. و همچنان افزود که در نشست امروز وزیران خارجه ناتو روی مشارکت دوامدار ناتو با افغانستان هم توافق صورت گرفت. وزیر خارجه افغانستان گفت که برنامه بعدی ناتو در افغانستان مشارکت دوامدار می باشد که مشارکت درازمدت‌تر و استراتژی‌تر خواهد بود. و همچنان گفت که ناتو بار دیگر تعهد همکاری با نیروهای افغان را کرده است. ولی آقای عباس
فریبا قبل از این سرمنشی ناتو آقای استولتنبرگ گفته بود که ماموریت ناتو تغییر میکنه و ماموریت شکل نو خواهد داشت که توسط افراد ملکی حمایت خواهد شد یا اداره خواهد شد. در این مسئله جزئیات دارین شما؟
بله، اونا گفتن که ماموریت بعدی ناتو ماموریت ملکی خواهد بود. گفت که حضور آنها در افغانستان مثل گذشته وسیع نخواهد بود. گفت که ناتو و متحدانش به خاطر همکاری در بخش ملکی و نظامی با افغانستان متحد است. و امروز گفت آنها به توافق رسیدند که حتی پس از ختم ماموریت قاطع ناتو هم در افغانستان باقی خواهند ماند. و همچنان گفت که به مامورینشان وظیفه سپردند که تا فصل تابستان برنامه حضور دوامدار ناتو در افغانستان طرح نمایند. همچنان مشیر عمومی ناتو گفت که از آغاز ماموریت قاطع ناتو در افغانستان تلفات نیروهای افغان به خاطر بیشتر شده است که نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت کشورشان را به عهده گرفتند. و همچنان گفت که نیروهای افغان در برابر هر گونه چالش ایستادگی کرده و هدف ناتو همی است که نیروهای افغان مشوره و کمک کنند تا اینا خودکفا شوند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی از ترکیه بود که در مورد کنفرانس وزرای خارجه کشورهای ناتو و اشتراک وزیر خارجه افغانستان در آن توضیحات میداد. در خط تلفن کارشناس امور سیاسی در واشنگتن و سابق مشاور ایسف در افغانستان شفیق همدم داریم و از او از آقای همدم میپرسیم که ماموریت نو ناتو در افغانستان چی مفهوم داره. آقای همدم، اول تشکر از اینکه شما به سوالای ما پاسخ میگین و اینکه حاضر شدین که امروز ما در تو وقت کم مصاحبه کنین. آقای همدم بفرمایید.
لطف کردین صاحب. سلام حضور شما و حضور شنونده گرامی. البته یک مجدی بسیار خوب است که بعد از این هم که ناتو ماموریتش تا 2016 به اتمام میرسه، اینا نظر به مو تعهدات که در کنفرانس 2011 که بین حکومت افغانستان و بین ناتو در شهر لیسبون پرتغال یک توافقنامه امضا شده بود که مبنی به مو توافقنامه افغانستان یکی از کشورهای استثنایی شرکای ناتو نظر به متعهدات ناتو عمل میکنه و به افغانستان متحد باقی میمانه. نحو امی ماموریت بعدی ناتو البته متفاوتر از نحو ماموریت فیلیش که بیشتر روی موضوعات استراتژیک سیاسی و همچنان مشاره های استراتژیک نظامی و ریفرم در ستون مختلف در نظام دفاعی افغانستان به شمول وزارت دفاع و داخله و افغانستان اینا همکاری میکنه.
آقای همدم بباشین چیست، آقای استولتنبرگ در صحبت خود گفت که هرچند این ماموریت یک ماموریتی خواهد بود که توسط افراد ملکی اداره خواهد شد، اما یک عنصر نظامی هم خواهد داشت. هدف از این عنصر نظامی چی است که اینا عملیات میکنن یا ای که کدام هدف دیگر داره؟
البته ناتو یک ساختار سیاسی نظامی، یعنی ساختار مختلف است. هیچگاه ناتو نمیتونه که در یک منطقه، در یک قضیه و حتی در یک کشور با یک جناح به حیلم کار شود. اینا نظر به مستخدارشان باید در هر جای که حضور دارن حضور نظامی سیاسی داشته باشن. ماموریت بعدی ناتو البته اگه ماموریت عمل است نیست که نیروهای خود ناتو در افغانستان عملیات کنند، در جنگ با طالبان و میدان برند، اما بیشتر اینا در تصویر استراتژیک مثل همکاران دیگر و حتی
کشورهای عضو ناتو که خود ناتو در کشورهایی که حتی در کشورهای اروپای غربی اروپای شرقی حتی در امریکا حضور دارن، اینا وقتاً فوقتاً تمرینات مشترک انجام میتن، روی اختارها، روی اتحاد در نظام دفاعی کشورها همکاری میکنن و عین شکل اینا هم البته با حضور نگسترده اما کمتر از حضور فعلی ناتو در افغانستان حضور خواهد داشتن و مجدی خوبی است این بار رهبری ماموریت نظامی ها نه بلکه یکی از نماینده خاص ناتو که نماینده ملکی ناتو در افغانستان اینا بعد خواهد داشتن.
تشکر. تشکر آقای همدم، شنوندگان گرامی، کارشناس امور سیاسی در واشنگتن و سابق مشاور ایسف در افغانستان آقای شفیق همدم بود که درباره کنفرانس ناتو و ماموریت نو ناتو در افغانستان توضیحات میداد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ولسی جرگ افغانستان فیصله کرد تا به هدف بهبود اوضاع امنیتی کشور طرح مشترکی را ترتیب نماید. رئیس این جرگ در نشست روز چهارشنبه دستور داد تا این طرح از سوی کمیسیون‌های امنیت داخلی، دفاعی و امور بین‌المللی این جرگ در مشوره با مسئولین امنیتی تدوین گردد. سهل لیوال در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
افزایش ناامنی‌ها در کشور ولسی جرگه افغانستان را وادار ساخت تا بر ایجاد یک طرح امنیتی تصمیم می‌گیرد. نشست روز چهارشنبه این جرگه به بحث و طرح پیشنهادات در رابطه با بهبود امنیت در افغانستان اختصاص یافته بود. پس از بحث‌های زیاد فیصله شد تا طرح در این مورد ترتیب و به حکومت فرستاده شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون‌های امنیت داخلی، دفاعی و روابط بین‌المللی این جرگه وظیفه سپرد تا در مشوره با مسئولین امنیتی این طرح را ترتیب کند.
سه کمیسیون دفاعی، امنیت داخلی، کمیسیون دفاعی و کمیسیون روابط بین المللی، هر سه کمیسیون با مسئولین امنیتی یک جا بشینند، یک طرح جامع امنیتی را برای امنیت افغانستان تدوین بکنند. در یک جلسه دیگه از ولسی جرگه روی اینمی طرح رای گیری خود داشته می باشیم و جانب حکومت روان می کنیم.
نماینده های مردم دلایل مختلف را عامل افزایش ناامنی ها در کشور خواندند. نبود وزیر دفاع، عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی، باز بودن سرحدات، ابهام در پروسه صلح، موجودیت سرپرست والی ها، حمایت جنگ از سوی پاکستان، نبود خطوط سیاست خارجی و برخورد سطحی حکومت با قضایای امنیتی با عنوان عمده‌ترین عامل افزایش ناامنی‌ها در افغانستان نام برده شدند. قبل از این وزیر داخله موجودیت مشکلات در بخش امنیتی کشور را پذیرفته و گفته است که بیشتر این چالش‌ها ریشه در ضعف استخباراتی دارد. اما ریاست اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید حکومت طرح‌های مشخص به هدف بهبود امنیت دارد و آن را عملی خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست به رادیو آزادی گفت با تطبیق این طرح‌ها امنیت به تر تامین خواهد شد.
ولسی جرگه که وکلای مردم هستند حق نظارت از فعالیت‌ها و برنامه حکومت دارند، ولی مسئله امنیت افغانستان ابعاد داخلی و خارجی داره و در این مورد حکومت دانای مشخص طرح نموده که در نتیجه‌اش امنیت به خیر خوب تر میشه.
آگاهان میگویند نیاز است تا به ریشه ناامنی‌ها در کشور توجه شده و ارگان‌های استخباراتی تقویت شوند. به گفته آنان اگر اقدام جدی در این راستا صورت نگیرد، مشکلات امنیتی بیشتر و زندگی برای مردم دشوارتر خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان میگوید به خاطر حکومت داری محلی بهتر این اداره صندوق وچی را ایجاد میکند. فرشتن دا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی در مورد هدف ایجاد این صندوق پرسیده است.
اولویت دیگه ما ارتقای ظرفیت های ادارات محلی است که ما روی ازی هم کار خواهیم کرد و اولویت بسیار مهمه اداره مستقل ارگان های محلی در آینده تنظیم کمک های مالی جامعه جهانی است که تا یک صندوق وچی تنظیم و مدیریت خواهد شدن و برای نظارت از مصرف از این کمک ها البته یک میکانیزم نظارت دو جانبه نیست با وجود خواهد آمد که البته هدف از این صندوق وچی یا از این ابتکاری است تا ما بتانیم که از این کمک ها مؤثرتر استفاده شد و این کمک ها در تطبیق برنامه ها و اولویت های حکومت افغانستان و حکومت داری محلی افغانستان و مصرف برسند. مرکز جدایی بودجه و منابع و انتقال آن، یعنی انتقال یک فیصدی مشخص آن که جمهور افغانستان نیز دیرس وعده ها و تعهدات خود را داشتن در زمان های کمپاین و بعد از او، و اداره مستقل ارگان های ملی می خواهد که برای تطبیق یا عملی شدن این تعهد حکومت افغانستان کارها و گام های را داشته باشند تا ما بتوانیم که از این طریق نیز مردم افغانستان در سطح محلات، در تصمیم گیری ها و خصوصا والی های ما که از این ناحیه زیاد متاثر هم بودن نقش داشته باشند.
غورزنگ صاحب، در این کمک هایی که صورت میگیره کدام ولایت بیشتر در اولویت قرار داده میشه و به او ولایت البته کمک رسانیده میشه؟
خب اولویت های ولایت البته فرق دارن، هر ولایت از ولایت دیگه از لازه اولویت ها البته فرق داره. خب اولویت های تمام ولایت افغانستان نزد حکومت افغانستان یا مستقل ارگان های محلی مشخص است و طبیعی است که ما بر انکشاف متوازن باورمند هستیم و با در نظر داشت این اصل البته مسائل و برنامه های انکشافی ما در آینده ادامه خواهند نمود.
تاب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل بود که گفت به خاطر حکومتداری محلی بهتر این اداره صندوق وجهی را ایجاد میکنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده ها تن از زنان افغان در گرد همایی خواستار ارتقای ظرفیت و سهمدهی برای زنان در پروسه صلح و تصمیم گیری های ملی شدند. بیش از 100 زن از 34 ولایت کشور تا این نشست در کابل روی حفظ دستاوردهای چند سال گذشته تاکید کرده، گفتند که پیشبرد گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح بدون شرکت زنان بی‌مفهوم خواهد بود. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
بان که تاکنون طالبان مسلح برای انجام گفتگوهای رسمی صلح با حکومت افغانستان آمادگی نشان ندادند، شماره از زنان افغان بر سهم داشتن در این پروسه تاکید می‌ورزند. ده ها تن از زنان افغان روز چهارشنبه در نشست تحت نام راهکار زنان افغان برای صلح در دهه تحول با آنکه از تلاش های حکومت در خصوص پروسه صلح حمایت کردند، اما گفتند که هنوز هم در مورد شفافیت و مشارکت زنان در این پروسه نگرانند. دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان که در جمع این زنان حضور داشت، گفت که زنان افغان توانایی آن را دارند تا در برقراری صلح نقششان را به خوبی ایفا نمایند.
زنان منابع حیاتی و مهم برای ثبات و تحکیم این پروسه هستند. هرگاه زنان در این پروسه حضور فعالانه داشته باشند، به سبب داشتن اندیشه های صلح جویانه نسبت به صلح و امنیت و توجه نمودن به مسائل اجتماعی اقتصادی به عنوان مبانی اصلی دستیابی به صلح باثبات و پایدار، نقش متفاوتی در روند ایجاد صلح ایفا میکند.
این نشست سه روزه از سوی مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی با اشتراک 150 زن از 34 ولایت افغانستان در کابل برگزار شده بود. ایجاد یک میکانیزم مشورتی با تمام اقشار جامعه بخصوص زنان در ارتباط با پروسه صلح و اطلاع دهی از پیشرفت ها در این بخش و متبارز ساختن نقش زنان در عرصه های مختلف بخش از پیشنهادات شرکت کنندگان این نشست را تشکیل میداد. این در حال است که اخیراً هیئت شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست غیر رسمی که سوی مؤسسه موسوم به پکواش در قطر برگزار شده بود با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو کرد. با آنکه طالبان حضور 8 تن از نمایندگانشان را در این نشست تایید کردند، اما تاکید داشتند که این به مفهوم اشتراک در گفتگوهای صلح نیست. در همین حال معصوم استانگزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در پاسخ به نگرانی شرکت کنندگان این نشست گفت که در پروسه صلح نقش زنان متبارز خواهد بود. آقای استانگزی میگوید که در گفتگوهای احتمالی صلح با مخالفین مسلح دولت کدام معامله صورت نخواهد گرفت.
برای گسترش فرهنگ صلح خانم ها خواهرها واقعا نقش اساسی را بازی کرده میتونند. رأی زنای افغانستان سرنوشت ساز است. این را همه سیاسیون افغانستان را درک کردند که باید اشتراک بکنند و باید از رأی از وا استفاده بکنند و در این قسمت یک تعهد جدی وجود دارند. ما برای از اینکه اشتراک زنان در پروسه صلح هنوز هم بیشتر و عمیق‌تر شود، بورد مشورتی خانم هایی که فعال هستند در پروسه صلح در جوار شورای عالی صلح کارسازی از او آغاز شده و شما ان شاء الله خواهید دیدن که خانم ها در سر میز مذاکره حتما خواب بودن.
اما قایس سانکزای افزود که تحکیم وحدت ملی، تطبیق عدالت اجتماعی و همفکری رهبران سیاسی برای تامین صلح پایدار در کشور یک نیاز جدی است. در این نشست دیبورا لیون سفیر کانادا در افغانستان نیز روی نقش زنان در پروسه صلح تاکید کرد و گفت که بدون شرکت زنان این پروسه نتایج چندان نخواهد داشت. کارشناسان افغان میگویند که سهم زنان در پروسه صلح حتمی بوده، اما به گفته آنان برای ایفای نقش مؤثر زنان افغان در روند صلح نیاز است تا مهارت و ظرفیت های آنان افزایش یابد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقام های پاکستان می گویند که در نتیجه حمله مردان مسلح بالای یک سرویس حامل شیعیان در شهر کراچی امروز دست کم 43 تن کشته شدند. به گفته مقام ها در میان قربانیان زنان و کودکان شاملند و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقام ها وضعیت شمار زخمی ها را وخیم خوانده و گفتند احتمال می رود تعداد تلفات افزایش یابد. جعفر احمدی گزارش می دهد.
6 مهاجم در روز روشن بدون ترس از نیروهای امنیتی ده ها مسافر را تیرباران کردند. 43 تن را کشتند، 16 زن و 27 مرد. مهاجمان حتی بالای کودکان هم رحم نکردند. چندین کودک زخم برداشتند. مهاجمان به وسیله 3 موترسایکل توانستند از محل حادثه فرار کنند. سرویس بیش از 60 مسافر را حمل می کرد. غلام حیدر جمالی قماندان پلیس ایالت سن گفت که مهاجمان بیشتر مسافران را از ناحیه سر هدف قرار دادند.
بر اساس معلومات ابتدایی جان دادن 43 تن در این رویداد تا حالا تایید شده است. 13 نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته شده ها 16 زن شاملند. زخمی ها را به شفاخانه انتقال دادیم.
این سرویس هنگامی که به سوی یک زیارت پیروان اسماعیلیه در حرکت بود توسط مردان مسلح امروز متوقف ساخته شد. به گفته جمالی این مردان سپس مسافران را هدف تیراندازی قرار دادند. در تصاویری که از طریق شبکه‌های تلویزیونی پخش شده سرویس گلوله باران شده دیده می شود. جندالله گروه جدا شده از طالبان پاکستانی مسئولیت این کشتار را به عهده گرفته است. احمد مروت سخنگوی این گروه بر رادیو مشال رادیو آزادی گفت که به هدف قرار دادن شیعیان و مسیحیان ادامه می دهند. شیعیان 20% جمعیت 200 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند. گفته می شود قتل های هدفمند در کراچی در این اواخر افزایش یافته است. در جریان کمتر از یک هفته 2 افسر ارشد امنیتی، 1 محصل و 1 فعال جامعه مدنی در این شهر کشته شدند. مقام های پاکستان به شمول نواز شریف صدر اعظم این کشور حمله امروز در شهر کراچی را محکوم کردند. شریف دستور تحقیق در این مورد را داده است. جنرال راحیل شریف لویدریستیز پاکستان به خاطر این حادثه مسافرتش به سریلانکا را به تأخیر انداخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، امروز 13 ماه می مصادف است با 127 سال روز تولد خانم اینگا لیمن، دانشمندی که هسته داخلی و بیرونی زمین را کشف کرد. خانم اینگا لیمن کی بود و چگونه زیست؟ آرش اوین در این مورد شرح بیشتر دارد.
خانم اینگا لهمن زلزله شناس و جیوفیزیست دنمارکی به تاریخ 13 ماه می سال 1888 میلادی به دنیا آمد. بعد از ختم تحصیل وی برای سالیان محدود در عرصه خدمات بیمه کار کرد. اما شوق و اشتیاق اینگا لهمن به ساینس باعث آن شد تا به حیث دستیار نیل اریک نورلاند متخصص علم مساحی یا جیودیزی به کار آغاز کند. خانم اینگا لهمن مسئولیت آن را داشت تا دستگاه های زلزله سنج را در مراکز مطالعات زلزله در دنمارک و گرینلند عیار کند. از همین جا بود که اینگا لهمن به زلزله شناسی علاقمند شد. اینگا لهمن در سال 1928 میلادی امتحانات علم مساحی یا جیودیزی را سپری کرد و به حیث مسئول اداره زلزله شناسی اینستیتوت جیودیزی دنمارک به کار آغاز کرد که در آن زمان دانشمند دنمارکی نیل اریک نورلاند رهبری آن را به عهده داشت. در سال 1929 میلادی زمانی که خانم اینگلهمن یک زلزله قوی را در نزدیک زلاند جدید مطالعه می کرد، متوجه تغییر سرعت امواج شد که بخش‌های از آن را هسته زمین دوباره منعکس می ساخت. تحقیقات بعدی خانم اینگلهمن و ارزیابی اطلاعات دستگاه‌های زلزله سنج در سال 1936 میلادی به کشف هسته داخلی و هسته بیرونی زمین انجامید. زندگی، کار و تلاش‌های خانم اینگلهمن نه تنها در دنمارک بلکه در سرتاسر جهان مشوق زنان و دختران جوان بوده است. اینگلهمن به تاریخ 21 فوریه سال 1993 میلادی چشم از جهان پوشید و در سال 1997 میلادی اتحادیه جیوفیزیکل آمریکا مدال افتخار اینگلهمن را بنیان نهاد. این مدال افتخار به دانشمندان داده می شود که در سر تا سر جهان در عرصه تحقیقات و درک بیشتر ساختار، ترکیب و مکانیزم حرکت هسته زمین دستاوردهای چشمگیر دارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.